ازادي راډیو اوریدونکو د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د ازادي پټوپو پروګرام ته ځانګړی شوی ده. نن د پنځشنبه ورځ د دلوي درې منیټه ده. د 1398 هجري لمریز کال نن د 2000 میلادي کال د جنوري 28 منیټه ده. دا پروګرام لایف خپریږي. تاسو ورسته په خبرونه کې ټلیفون راکولای شئ، سوالونه کلری یا که نظر لري تاسو یې مطرح کولای شئ. د پروګرام میلمانه به ورسته درته معرفي سي. اول پام وکړئ د ازادي راډیو مهمو خبرونو ته. ډونالد ترامپ ویلي چې وسلوال طالبان باید په افغانستان کې د اغیزمنو خبرو د پیل لپاره تشدد کم کړي. د 2019 میلادي کال ډیموکراسي انډیکس رپورټ افغانستان په هغو څو هیوادونو کې ګڼي چې مستبد رژیمونه په واک کې لري. وسلوالو طالبانو د بغلان او پلخمرۍ ترمنځ پر سړک پر یوه امنیتي پوسته حمله کړې او یو لستنی وژلي او زخمیان کړي دي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عراق له ولسمشر سره کتلي دي. پوره خبرونه واورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي وسلوال طالبان باید په افغانستان کې د اغیزمنو خبرو د پیل لپاره له تشدده لاس واخلي. سپینې ماڼۍ دا بیان پرون خپور کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د سویس په داووس ښار کې د یوې نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل او د افغانستان پر حالاتو یې خبرې وکړې. د جمهور رئیس ویاند ویلي دي چې دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې د سولې پر څرنګوالي او همداراز له افغانستانه بهر د ترهګرو پر پناځایونو او له دې امله له موجودې ستونزې په اړه خبرې کړې دي. د 2019 میلادي کال ډیموکراسي انډیکس رپورټ افغانستان په هغو څو هیوادونو کې ګڼلی چې مستبد رژیمونه په واک کې دي. په دې رپورټ کې هر کال د نړۍ په کچه د ډیموکراسۍ د پرمختګ، د ډیموکراتیکو بهیرونو لپاره د خنډونو او ګواښونو په اړه معلومات خپریږي. په رپورټ کې چې نن خپور سوی ویل شوي چې د نړۍ په 168 هیوادونو کې چې څېړنه پکې سوې، یوازې 6 ډیموکراسۍ ګڼل کېدلی سي. په رپورټ کې ویل شوي چې د وړم کال په پرتله تیر کال د هغو هیوادونو شمیر چې بشپړه ډیموکراسي ده هلته له 6 to 22 ته لوړ شوی دی. افغانستان په ټوله کې 141 ځای لري او د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او بیلاروس تر څنګ د مستبدو هیوادونو په کتار کې ګڼل شوی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د شفافیت نړیوال سازمان هم افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بللی چې د نورو هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد زیات دی. د شفافیت نړیوال سازمان په 2019 میلادي کال کې د نړۍ په 180 هیوادونو کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هڅې ارزولي او پر اساس یې نن یو راپور خپور کړی. په دې نړیوال ادارې په راپور کې افغانستان تر سومالیا، جنوبي سودان، سوریه، یمن، ونزویلا، سودان او ګینی مخکې شوی دی. د افغانستان حکومت پر دې رپورټ هم لا غبرګون نه دی څرګند کړی. د رپورټونو په حواله په هلمند کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو چارواکی له کاره خپل کور ته په لاره کې وژل سوی دی. د هلمند د پولیسو ویاند زمان همدرد اسوسییټډ پرس ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون ماښام د استخباراتو پر یو مامور چې د دغه ادارې د رسنیو د برخې مشر و حمله وکړه او هغه یې وژلی دی. د همدې ادارې یو بل مامور په حمله کې زخمي سوی دی. همدرد ویلي چې د پیشپاړه څېړنې کوي. د وسلوالو طالبانو ویاند د حملې مسؤلیت اخیستی دی. وسلوالو طالبانو تیر شپه د بغلان او پلخمرۍ ترمنځ پر سړک پر یوه امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي په حمله کې وژل سوي او 8 زخمیان سوي دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو سخت حمله کړې وه او هغوی ته هم تلفات رسیدلي خو دقیق شمیر نه دی څرګند. خانزاده مظلومیار په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د نړۍ د ډیرو هیوادونو مشران نن د دوهمې نړیوال جګړې پر مهال د پولند په اوشویتس ښارګوټ کې د یهودانو د قتل عام لپاره د ځانګړي کمپ د ازادۍ د 15 کلیزې په مناسبت په بیت المقدس کې راغونډیږي. دا مراسم په یاد وشیم کې چې د یهودانو د قتل عام د قربانیانو د درناوي لپاره جوړ شوی ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونو او په عمومي ډول په نړۍ کې د یهودانو پر ضد د یهودانو پر ضد د احساساتو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د روسیې او فرانسې جمهور رئیسان د برېټانیا شاهزاده او د نړۍ د څلوېښت نورو هیوادونو مشران د یهودانو د قتل عام په اړه د نړیوال فورم ګډون کوونکي دي. په دې غونډه کې به د یهودانو د قتل عام یا هولوکاست د یادولو د مراسمو په ګډون په اوسنۍ نړۍ کې د یهودي ضد حرکتونو د مخنیوي په اړه هم خبرې وشي. په هولوکاست کې شپږ میلیونه یهودان وژل سوي دي. کله چې د جرمني نازیانو د دوهمې نړیوالې جګړې په وخت کې پولینډ اشغال کړ، یوازې په اوشویتس کې د شکنجې په کمپ کې تر یو میلیون زیات وګړي چې اکثر یهودان ول ووژل سول. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عراق له ولسمشر برهم صالح سره موافقه کړې چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پوځي حضور باید دوام وکړي او ورته اړتیا ده. دواړو جمهور رئیسانو پرون په سویس کې د داووس د اقتصادي غونډې په څنګ کې سره کتلي دي. سپینه ماڼۍ پرون ویلي چې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د متحدو ایالاتو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت هم دوام وکړي. او د امریکا په سنا جرګه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبه د ورځې د استیزا جریان په امریکا کې نږدې یولس میلیونه وګړو له ټلویزیونونو کتلی دی، خو دا شمېره د نیلسن د درجه بندۍ موسسې خپره کړې ده. دغه موسسه وایي چې د دې په پرتله د نومبر په میاشت کې د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهور رئیس ټرمپ ته استیزا بهیر ډیرو خلکو لیدلی و. هغه مهال داسې ویل شوی و چې 1.8 میلیونه وګړو د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا د پیل لپاره هلې ځلې له ټلویزیونه کتلې وې.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم لزریف نظر سره پدې خبرونه کې ستاسو قربانه سلامونه. د آزادی پسپوک پروګرام کې د افغانستان د سولې مسأله څېړو. ځینې سرچینې وایي چې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د موافقې تر لاسلیک پورې رسیدلې، ځینې نور بیا دا مزل اوږد ګڼي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. لدې خبرو به خبره سرچینې وای چې د سولې موافقه تر دې راڅرخي چې له افغانستانه د شاوخوا 1.5 لک امریکایي سرتیرو وتلو ته زمینه برابر شي، طالبان د دې په ځواب کې شخړې کمې کړي او د طالبانو افغان حکومت استازو او د افغانستان د یو شمېر نورو سیاستوالو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سلاکار بارني تروبین وایي چې د سولې موافقه به وشي او چې کله د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ په دوحه کې دا هوکړه وشوه، طالبان به په بشپړ ډول له القاعده سره اړیکې قطع کوي او له داعش سره به جګړه پیلوي. بارني تروبین چې په ملګرو ملتونو کې هم د امریکا د حکومت سلاکار پات شوی دی، د ازادي راډیو ګندهارا ویب پاڼې ته د خبرو پر مهال له دې ډډه وکړه چې دا جزئیات یې له کومه ترلاسه کړي دي، خو څرګنده یې کړه چې تر موافقې وروسته به په 115 ورځو کې د امریکایي ځواکونو شمېر په افغانستان کې 8600 ته راکم شي. اوس په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک امریکایي عسکر شته. د شاغلی روبین په وینا د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې تر موافقې وروسته به په لومړیو لسو ورځو کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې بین الافغاني خبرې شروع شي. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی دی او بیا یې ویلي دي چې په کابل کې حکومت ګوډاګی دی، دوی خبرې نه ورسره کوي. خو بل لور ته پاکستان چې افغانستان یې د طالبانو په حمایت تورنوي، له طالبانو غواړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د سویس په داوس ښار کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې د افغان سولې د حل لاره همدا ده چې د دوه لوري سره خبرې وکړي. هلته باید سوله وي او دا یوازې هغه وخت کېدای شي چې طالبان له افغان حکومت سره یو ځای کښېني او سیاسي جوړجاړی وکړي. دا باید لومړی ګام وي، خو اوس تر ټولو مهم شی چې آسانه هم نه دی خو یوازینۍ لاره ده چې طالبان او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. کله چې دا وشي څه ستونزې به ولري، خو دا د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې له نږدې 13 میاشتو راهیسې روانې دي. په دې خبرو کې یو ځل انقطاع راغله، خو اوس بیا دا خبرې ګرمې شوې دي او د بارني تروبین په څیر سیاستوال چې له شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې د افغانستان حالات څاري، په دې باور دي چې موافقه لاسلیک ته خورا نږدې شوې ده. خو بل لور ته ځینې دې خبرو ته خوشبین نه دي. له دې ډلې په افغانستان کې د تحلیلګرانو د شبکې غړی توماس روتیک دی، دی وایي چې دا مزل اوږد دی.
ګرانه ده چې وویل شي، ځکه چې موږ تر اوسه د امریکا له لوري د وروستیو راپورونو او د طالبانو د بیانونو په اړه چې وایي یوه موافقه لاسلیک کېدو ته نږدې ده هیڅ هم نه دي اورېدلي. احتمال شته چې یوه موافقه د روانې میاشتې تر پایه وشي. که داسې فرض کړو، خو بیا هم ډاډه نه یو چې د دغې موافقې متن به هغې ته ورته وي چې د تېر کال په سپتمبر کې نوی شوې وه.
د افغانستان د سولې د خبرو په اړه مخکې هم اوازې تودې شوې وې چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ به موافقه وشي، خو بیا د خبرې وځنډېدې. نظر څه؟
بله، تشکر آقای شیبر. در این بخش در قسمت اول مهمانای محترم ما در استودیوی کابل محترم از زهره یوسف مشاور مطبوعات و روابط عامه بانوی اول هستند و همچنان فعلا از طریق تلفن محترم آقای شیر اعظم اعظم تحلیلگر خاص صلح افغانستان هستند که اونا از دبی با ما در تماس هستند و منتظر آقای طاهر زلان مشاور وزارت دولت در امور صلح هم هست. امیدوار هستیم که ایشان هم زودتر تشریف بره. به هر حال مهمانای محترم خوش آمدین. محترمه زهره یوسف خوش آمدین به استودیوی ما در کابل.
بسیار تشکر. سلام با شما و با تمام بیننده های عزیزتان و با همکارتان برسه. خوشحال هستیم که باز هم در این برنامه با شما هستم.
مننه، تشکر او در شاغل اعظم هر کلی هم کوم. نظر صاحب، لمړی به اعظم صاحب تبار شو چې د سولې خبرو با خبره څوک دی؟
بله.
او لدوی به واورو چې ستاسو نوی معلومات څه دي د سولې د خبرو په ارتباط؟
سلامونه په وړاندې کولو سره نظر صاحب، تاسو د ریډیو همکارانو او د افغانستان غیرپښتون خلکو ته د سولې مسله او د سولې مذاکرات چې کوم له وس روان دي په قطر کې، زه فکر کوم چې په دې کې ډیره زیاته د پټې مسله به نه وي. افغانان اکثره وخت د یوې لارې نه بل لارې نه آگاهي پیدا کوي او معلومات ترلاسه کوي. لکه څنګه چې وطنوال خبر دي، د سولې مذاکرات په قطر کې د څو هفتو نه مسلسل سل روان دي. زه تر هر څه لومړی د دې ملاقاتو مشري چې کوم د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګۍ باندې کوي، د محترم ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد نه مننه کوم چې شپه او ورځ زیار ایستلی دی، کوشش کوي، زحمت باسي چې دا ناورین پای ته ورسوي او د سولې مذاکرات په موافقت سره سرته ورسوي. سولې تاسو ته به معلومه ده چې یو پیچلی کار دی او له تلویق کلنې جګړې او بیا له وسط نه کلنې جګړې نه
اعظم صاحب محترم، اعظم صاحب وبخښئ چې تاسو خبرې نیسم، که چېرته تاسو دې ته راشئ چې نوی پکې څه دي؟
نو نوی مسئله خو دا دي چې مذاکرات روان دي او په ډیرو شیانو باندې فکر کوم چې د نظر یووالی موجود دی. ډیرې وړې خبرې به هلته پاتې وي چې هغه د یوې خوانه پوربند باندې د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد ټینګار دی چې طالبان باید د دې مسودې د دستخط سره یا د امضا سره مسلسل پوربند ته تیار شي، او د بلې خوانه افغاني مذاکرات بالخصوص له دولت سره او د افغانستان له سیاسيونو یا د افغانستان له مطرحو شخصیتونو یا د افغانستان له خلکو سره. په دې دوه شیانو باندې فشاري روانه ده او زه فکر کوم چې طالبان دې ته تیار شوي دي چې د جنگ کمخ به په اوله قدمه کې په نظر کې ونیسو، او دا به د یو نیک نظر او نیک فال په توګه باندې مخ ته پدې کې لاړ شو. کله چې د جنگ کمخ منځ ته راځي، دا په خپل تقریبا نسبي دوربند شکل لري. ولی د امریکایي پلاوی او بالخصوص د اکثر زمي خلیزات په فشاري دا چې نه مهمه به دا وي چې په اول قدم کې مستقیم مندې ته د اوربند نوم ورکړو. دلته په دې مسایلو کې پیشرفت وجود لري. زه فکر کوم چې په دې لنډو ورځو کې به دا نتیجه خیز مسایل امضا ته ورسیږي او ورسره به د افغانستان سره د دولت سره د سولې د مذاکراتو وفد یا هیئت وټاکل شي او مذاکرات په دولت سره شروع شي.
د نږدې ورځې اعظم صاحب، د نږدې ورځې څومره اټکل کوي؟ څو ورځې؟
دا خو نو اوس په دې پر تعلق لري چې مسایل څومره په دلچسپۍ باندې د دواړو خواو نه مخته ځي. زما په ګومان باندې به ډېره اوږده نه وي داسې د
د هفتې لسورزو په نتیجه
کې امیدوارم چې
یو درست پیشرفت ولرم. مننه. نظر صاحب، اغلی یوسف ته باور شو.
بله، بفرمایید. محترمه یوسف، شما موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین، شما هم کدام خبر جالب نو، کدام پیشرفت نو دارین در مورد یا نیست؟ بفرمایید.
بسیار تشکر آقای نظری، ما صحبتهای دوست ما را از دبی شنیدم. یقینا خبر نو خوامی است که رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس جمهور به داوس بودند و با اونجا به امرای آقای ترامپ دیدار کردند و یقینا مصاحبه را که انجام دادن به امرای مطبوعات غرب، اونا سیاست افغانستان را به سوازی گفتند که موضوع سلاح افغانستان ماندار زمان میتانه به اصطلاح به قیام برسه که یک آتش بس سرتاسری صورت بگیره و او وقت است که ما مذاکرات شروع میکنیم امرای طالبا و ماندار این یک خبر نو است. البته مردم عروض اخبار در مطبوعات کابل میشنوند در افغانستان که امروز صلح میشه و فردا صلح میشه، امروز امریکای امضا میکنن، فردا امریکای امضا میکنن، اما هنوز ابهامات موجود است به خاطر از اینکه تا جایی که ما فکر میکنم هنوز در طالبایی که در زمین میجنگن در افغانستان، اینا ما بین زنا هنوز اختلافات موجود است و چون این اختلافات موجود است، بنان طالبایی که در قطر هستن، در دوحه هستن، اونام نمیتونن هنوز تصمیم واضح نگرفتن و گذشته از او شرط اول مردم افغانستان و حکومت افغانستان امی است که باعث یک آتش بس دائمی صورت بگیره و به اساس از این آتش بس وقتی که صورت گرفت فضا آرامتر میشه و مذاکرات صورت میگیره. برزی که هنوز جنگ های پراگنده بسیار به شدت در داخل افغانستان روان است، مردم در قصبات و دهات افغانستان کشته میشن، جاده هایی که میرن و میاین سفر میکنن، جاده ها با مایی که در کنار جاده گذاشته شده مردم کشته میشن، کلینیک و شفاخانه و مکتب با آتش کشیده میشه. این چیز باید است که استاد شه. از خاطر انوز در مورد سال البته آرزوی تمام مردم افغانستان است، اما ابهامات وجود دارد.
بله زهره جان یوسف، مخک اعظم صاحب دا خبره وکړه چې طالبان په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې خشونتونه را کم شي او د افغانستان حکومت وایي چې اوربند وشي. ولې د افغانستان حکومت د خشونت له کمیرو سره موافقه نه کوي؟
خب ببینن، خشونت، کاهش خشونت مانای زیر میته که ما یک کمک میکشیم اتانه، باز یک کمک دیگه نمیکشیم اتانه. از او خاطر این یک موضوع مطلق بی‌معناست و حتی در مسائل نظامی هم موضوع کاهش خشونت مطرح نیست. از خاطر ما میگیم که کاهش خشونت یعنی چی؟ هر دو طرف افغان هستن، طالب هم افغان هستن، ما هم افغان هستیم، حکومت افغانستان است، پس آتش بس شود که ما بتانیم با هم صحبت کنیم. ما اصلا طرفدار لغت یا کلمه به نام کاهش خشونت ما نیستیم و این کاهش خشونت شاید بگوین طالبا که خب ما امریکایی‌ها را نمی کشیم که همی کارا می کنن، اما اگر وانا دم روی ما آمد در جای آمد می کشیمشن، این مانا نداره.
بله خب تشکر،
ما با این موافق نیستیم.
بله بله. خب محترم آقای طاهر زلان، مشاور وزارت دولت در امور صلح، به استودیو تشریف آوردن. زلان صاحب خوش آمدین به استودیو ما.
مننه تاسو ته د میز ګډونوالو ته اوریدونکو ته سلام.
بله تشکر. خب زلان صاحب، یک مسئله عنوانی که ما امروز انتخاب کردیم پروسه صلح و مدیریت آن است، دو ساعتی برنامه دوام میکنه. با صبر و حوصله شما در قسمت اول با ماستین، از مهمانا تشکری میکنیم. با صبر و حوصله همیشه این برنامه را تعقیب میکنن یا میشنون. منتها زلان صاحب، مشکل اساسی را که بسیاری متخصصین طرح میکنه همین مدیریت پروسه صلح است. چند دستگی را قبلا ما چند بار طرح کرد، شورای صلح، وزارت دولت، یک کمیسیون دیگه، وزارت خارجه که اصلا وظیفه‌اش است و همچنان ریاست جمهوری باید نفرای خاص خود داشته باشه. این مدیریت یک کمه که اگر یک مشکلات و چند دستگی باشه، خود به خود کارا چندان خوب نمیشه در عمل. سیب زلان سیب، در این مورد چی گفتنی دارین؟ این مدیریت چطور اصلاح خواهد شد؟
دقیقاً لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، د افغان دولت رهبری په دې نظر ده چې د سولې په برخه کې غیر منسجم او تیت پرک حل ځلې دا د دې په ځای چې موږ یوې نتیجې ته ورسی، یا د سولې د خبرو یا د هوکړې دپاره یوه اسانه او روښانه لار راکړي، موضوع نور هم بغرنجه کوي او مشکلات زیاتېږي. په همدغې بنیاد باندې کله چې مشوره امنیتی لوی جرګه کې نو سپارښتنه وشوله حکومت د دغه حادثو د انسجام لپاره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ایجاد کړ چې مشخصا د سولې په برخه کې کار وکړي. تاسو تازه څو ورځې وړاندې چې په خپل په افغانستان کې دننه د څو نهادونو یو شورا یا یو کمیټه جوړه شوله چې په حقیقت کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر هغه رهبری کوي او د دغه وزارت سره په بیلابیلو هغه برخو کې چې د سولې په پروسه کې هغه ځای لري، مثلا د کډوالو خبره ده، د بهرنۍ اړیکو خبره ده، د سولې په برخه کې د بهرنۍ چارو وزارت په دې کمیټه کې ځای ورکړی شو، دا هم دې د پاره دا کارونه تر سره کیږي چې دا د سولې هڅې منسجم شي له یو واحد ادرس مخته منګلاړ شو. دا چې په تیر کې څو هغه یو بیل مسله د کده شیغي پړه باندې عام غاړون نه هدونه خبري وکي، خو مونږ د دغه ټول نه هدونو یا څومره هڅه چې پوښه شوې دي د هغه د تجربو نه په استفادې درتلونکي د پاره مشخص پلان او کړنلار لرو او دغه تیت پرخه هڅه د انسجام لپاره حل ځای کو.
مننه سلام صاحب. د خبرونه په پیل کې په مقدمه کې د اشاره وشو چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سلاکار بارنت روبین وایي چې د سولې موافقه د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ نږدې شوې ده او د دې موافقې تر لاسلیک وروسته به په تقریبا لسو ورځو کې په اوسلو کې د بین الافغاني خبرې شروع شي. داسې راوازې هم شته چې په جرمني کې شاید دا خبرې وشي. حسن صاحب، په دې برخه کې تاسو معلومات لرئ؟
زه مخکې دی چې په دې باندې لږ وغږېږم، په هغه تېرو خبرو باندې د دوستانو یو نظر غواړم چې ورکړم. هغه دا دی چې موږ ته پکار دي، بالخصوص د افغانستان حکومت ته پکار دي چې بهترین خلوص او ښه نیت د افغانستان په سوله کې ښکاره کړي. طالبان په دې باندې شک کوي او د سولې د مذاکراتو د شروع نه تر اوسه پورې د طالبانو دا شک نه دی رفع شوی چې د افغانستان حکومت سولې ته وفادار او صادق دی. په همدې دلیل باندې زه مطمئن یم که چیرته دولت د اول سر نه د سولې د پروسې سره درسته همکاري کړې وای، زه په دې عقیده یم او دا زما باور جوړېده چې اوس به د ورمن مسله هم ډېره ساده او اسانه وای. و چې طالبان د خشونت مسله وړاندې کوي، خشونت په خپل ذات کې په خپل د ورمن یو نه وده یو شکل دی.
اعظم صاحب وبخشه، اعظم صاحب وبخشه، د بین الافغاني هیئت چې قطر ته تللی وو او په هغه کې جنې کسان وو، هغوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی له طالبانو سره چې کله د اوربند خبره وکړه، عین د تیر کال خبره ده، طالبانو وای په فشاري کوله چې موږ اوربند نشو کولی ځکه چې موږ خو حکومت نه یو او زموږ وسلوال تیت او پراکتی په افغانستان کې، هغوی بیا راټولولی نشو چې کله اوربند وکړو. دا دوی د طالبانو د استازي امیر خان متقی په وینا دا خبره کوله. نو څرنګه استاذ وایسته چې طالبان به اوربند ته آماده وو؟
زه تاسو ته یو خبره وکړم، د طالبانو په یو قوت یا یو لاس کېدو کې که څوک شک کړي، خو دا شک دې ځکه واخلي چې تاسو په تیر اوربند د روزنی اوربند کې ولیدل چې په ټول افغانستان کې چا یو ډز وکولی شو؟ هېڅکله نه. طالبان د یوې کومندې او د واحد د فیصلې خلک دي. که فیصله په هرات کې وکړي، په ننګرهار کې به عملي کېږي، او په مزار کې وکړي، په بدخشان کې به عملي کېږي. زه په دې
نوولې اوربند اولې اوربند نه من، یعنی فرضاً د اکثرو اوریدونکو د ازادي راډیو هم همدغه تقاضا ده. دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زما مخته د ازادي راډیو د اس ام اسونو پاڼه پرانیستې ده، په دې کې ګڼ کسان په اوربند باندې ټینګار کوي او اس ام اسونه راستولې دي. نو ولې طالبان له دې کې استفاده نه کوي او اوربند ته غاړه نشته؟ فرضاً اعلان وکړي چې اوربند ته آماده یو.
زه تاسو ته ارزو کوم، ګوره دا ډېره یو پیچلې مسله ده. دلته هغه اعتماد فضا نه ده جوړه شوې چې آیا د افغانستان حکومت په دې کې په رښتینې توګه باندې دې سولې ته وفادار دی او که نه دی، او په رښتینې توګه باندې دا غواړي که نه غواړي. زه اوس تاسو ته مثال در کوم، که دې د اوربند اعلان وکړي، زه د هغوی نماینده نه یم مګر دا زما یو فکر دی، که دې د اوربند اعلان وکړي، دا اوس ګوره په د افغانستان په بعضو ولایتونو کې یو تعداد ګروپونه پخوا جدا شوي وو چې هغه هلته همکار پاتې دي. که طالبان سرتاسری اوربند اعلان کړي او په هغې ساحو کې یو څوک ډز وکړي او هغې سره زموږ د دولت همکاري هم موجوده وي، بیا خو مجبور دي چې امریکایي قوتونه او ناتو او د افغان فورسز بلته عملیات کوي. نو بیا بدلته دولت دا خبره کوي چې دا د طالبان یو لاس خلک نه دي او اوربند نشي کولای
په همدې برخه کې به او بشه اعظم صاحب په همدې برخه کې به د پمدې برخه کې به د اغلی زهره یوسف نظر واخلو چې دوی د لومړی میرمنې د رسنیو د برخې سلاکار ده چې دوی څه وایي. بله
ببینن سلا تمام مردم افغانستان سلا میخواین، حتی سنگ و چوب و طبیعت افغانستان سلا میخواین. ما فکر نمی کنم که طالبا سر حکومت افغانستان این اعتبار نداشته باشن، از او خاطر آتش بس نمی کنن. طالبا خودشان در میان خود فعلا مشکلات خود دارن. اولی که یک گدی زیادی از طالبا است که به اختیار خود نیستن، باید سینا گوش به آواز پاکستان باشه که برشان چی چراغ سبز نشان میده. گذشته از او قسمی که میمان شما فرمودن، یقیناً در داخل افغانستان گروپای هستن که اونا شاید به امر طالبای قطر و دوحه نباشن. چیزی را که اونا فرمودن که در عید فطر که یک دستور داده شد و تمام طالبا آرزوی سال داشتن، بله طالبایی که در زمین می جنگیدن و طالبایی که جوان هستن، یک گروپشان واقعا از جنگ خسته شدن و اصلی خود ماندن و این مسئله خود کلانای طالبا را مجبور کرد که دیدن که خون نشه که ما طالبای جوان از دست بتیم، اینا پس همون مسئله جنگ مطرح کردن. پوینت اینجا است که آتش بس وقتی که میشه، اگر از طرف طالبا اعلان میشه و حکومت افغانستان و ماندار بازی آتش بس باید اعلان کنه، در اون وقت است که ما میتونیم که امو گروپ های را که در داخل هستن و میجنگن، امکان داره در وزارت صلح که آل تشکیل شده بتونن با اونا به تماس شون که اونا هم اصلی خود بانن و امی جنگ خلاص شوه. یعنی هدفی است که یک نوع بی‌اعتباری است، در جای شک نیست. نه ما سر طالبا اعتبار داریم، نه طالبا سر ما اعتبار دارند. اما در هر حالت اگر که به یک توافق برسیم که طالبا اعلان کنند که خوب ما با آمریکایی‌ها به یک موافقه رسیدیم یا میرسیم، اما ما یقینا یک آتش بس دائمی میکنیم، در اون صورت است که ما فکر می‌کنم فضا بازتر میشه، اعتماد زیادتر میشه و راه مذاکره خوب بهتر میشه.
تشکر. خب زلان صاحب محترم، ما یگان وقت ادعا میکنیم که ژورنالیست هستیم، از او خاطر ژورنالیست ها زیادتر به اساس دلایل باید صحبت بکنه. از او خاطر مثلا مهمترین مسئله در پروسه صلح یک چیزی است که اصلا دولت افغانستان در اینجا تشریف نداره. یعنی وقتی که تشریف نداره هرچی گفته بره و باد هوا وری یک چیز میشه. زلان صاحب از او خاطر که در این پروسه سال یا این مذاکره سال بستلا به نفع مردم افغانستان تمام شوه، شرط اول اساسی ای است که افغانستان یعنی دولت رسمی افغانستان در میز مذاکره باید تشریف داشته باشه. آله به خاطر از اینکه اینا تشریف داشته باشن چی باید چه وضعی خاطر اولین چیزی که هست، افغانستان از نقطه نظر نظامی و ایگپا باید بسیار قوی باشه، دوم از نقطه نظر موقفگیری سیاسی باید بسیار قوی باشه. دکتر شب عبدالله یک چیز، آقای غنی یک چیز دیگه، آقای فلانی دیگه، اکس وای زد، هر کس از هر طرف یک چیز گفته میرسه. از اون خاطر این چیزا رسه که بتونین شما بالاخره سر میز مذاکره با طرف طالبا بشینین، چی راه و چاه ها هست، یعنی چی راه های حل هست که شما بتانین طرف های مقابل مجبور و مکلف بزازین که اونا بدون شما ایگپار نزنن. چی میگین زلان صاحب؟
بله، لومړی خدا چې د افغانستان دولت د سولې په خبرو کې په حاشیه کې نه دی، ټول جریان کې شریک دی او څاري. اوس مهال چې کوم خبرې اترې د خغلی خلیلزاد او د طالبانو داسته ترمنځ روانې، په حقیقت کې دا زمونږ د پاره د اسانتیا یو رامنځته کېدو یو مرحله ده، تر څو دغه زمینه سازي وشي چې افغان حکومت سره طالبان مخامخ خبرو ته کینی. د دې لپاره په دغه پروسه کې فزیکی موجودیت زمونږ هلته فعلا تړاو نه لري د افغانستان پورې، ځکه چې دا د اسانتیا رامنځته کولو یا د یو مرحله ده. بل خبره چې تاسو وکړه د مذاکراتو په میز د کیناستلو پر مهال باندې د افغانستان حکومت د دې وطن ګټي او د دې خلکو ارمانونه هغه څه دي چې هغه مختکی او باید او باید د جنگی ډلې د خلکو غوښتنې ته مثبت ځواب وي او سوله وکړي، ځکه جګړه په دې وس طالبان هم پوهیږي چې جګړه د حل لار نه ده. یوازینی لار چې مونږ کولای شي سولې ته ورسیږو هغه خبرې اترې دي. د دې په څنګ کې چې مونږ د یو قوي موقف نه الته وغږیږو ډیر ضروری ده په داخل کې چې یو د نظر یو والی رامنځته شي. له بده مرغه زموږ ځینې سیاسي مشران د خپلو مقطعي سیاسي رقابتونو په اساس باندې د سولې په څیر د یو اوږدمهالې او د یوې ملي پروسې اړوند هم داسې څرګندونې کوي چې فکر کېږي ګنې په دې اړه باندې د نظر وحدت نشته. ولې لخمرغه د پخوا په پرتلا د داخلي اجماع په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی؟ کله چې د ولسی جرګې لوري د مشرانو جرګې لوري د سولې په چارو کې دولت وزارت ته فرمان تایید شو، همدا ډول د ولسمشر د سولې د طرح نام لا تړ څرګند شو، دا په دې معنی ده چې دا د خلکو استازي او تر بل هر وخت اوس مهال مونږ ډیر یوې ملي اجماع ته نږدې شوی یو.
بله تشکر. خب بازم سوال ها زیاد است، منتها نوبت شنونده محترم ماست، اونا ببینیم چی پیشنهاد میکنه. از شنونده عزیز ما هم خواهش میکنیم که دلایل زیادتر ارائه بکنن، سوال های جالب ارائه بکنن که همیشه این موضوع یک ذره انکشاف بکنه. از او خاطر یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او شماره های تلفن برشان اعلان میکنیم.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بله شنونده های محترم، حال نوبت شما است. شماره های تلفون ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01. موضوع بحث ما پروسه سلو مدیریت آن است.
بله داشت میرزا هم تکرارم، کورونا شمیری مود 0-299-203-540، بلش میره ده 0-800-922-555 او نریوالش میره مود 0-0-4-2-0-2-2-1-2-4-5-0-1. موضوع ما پا افغانستان که سول او ده سول ورسی حلی زلی. یه واوریدون که پا لین که رسره ده میره بانیو که یا زریب سپوت پروگرام ده.
بلی سلام علیکم، زه جنرال گلزار خبری کن ده پکتیا ولایت.
میره بانی
وروره دای که طول افغانان صلح تدیر تیگی دی او صلح تا ضرورت لری. پا افغانستان که بیمنیتی او فکر او نیستی ده. طالبان چی دی؟ طالبان هم مونگ دی طالبانون هم دا غارو چی نور دی افغانستان پا خلکو نیرخمو کی او دشربغانین هم دا غارو. خو سمره پیکر چی مونگ کهو اشرف غنی په صلح کې صادق سړی نه دی، ځکه چې مخکې هم د انتخاباتو نه مخکې هم هغه ډاکتر عبدالله چې وا هغه صلح غوښته، خدای تر اوسه پورې صلح نه غواړي او ځان په دا سببوي چې په قدرت کې دای پاتې وي. نو موږ په ټولو خواوو نه دغه کوو نوره د
پاوغانانو نیزده خوبه. بله اوریدون که تمخه که و از عریب سپوکی پروگرام ده میره بانی وکی. میره بانی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. میره بانی.
مانه نا اسمه سرواز صاحب جوڑه پخیر طول اوریدون که تسلامونه همونان دیکن بدهیلا چه روغ جوڑ دوی.
سلامت ز شیباریم میره بانی وکی خپل پشتنه وکی.
مانه نا جوانده سیزه خوشحال مزد کندز ولایت نا.
میره بانی.
مانه موضوع را تلک روخانه که تا دیر دو سم کار نکه جار جار کی گی موضوع لک روخانه که
موضوع سوله ده ده سولی هاچی.
مانه نا جوانده سوله خوالا کلک سوگ میل مکنه ده.
بله خودت کل موضوع تعقیب نکردی حالا کل وقت برو
منم به غلط کلا موضوع نه خبر خوب بیا هم مننه چه زنگ بود
شاجا تشکر از
مهربانی که اصلا یه سپوک پروگرام ده تو سپلین کس
از شاجا ماما تاسه تاسه درنو من منو ته دل کو من سلامونه وا او من منو نه نه ځا پښتنه ده چې من منو ځا خو دی ولس نه پدو شول ده چې غلاس نه پدم ټول دې څنګه شه دی کوم لاندې دی اما شولا با منگه آقا با خومنو چه روز پکی، ایران پکی، پاکستان پکی، چین پکی نرهوال طورن هم منگه نمانو ملل متحد هم منگه نمانو امنیت شورا منگه هم نمانو چه آقا دا ترال از کنجل اشپار از کارا پا منگه بانده چه سر ور بل کره منگه شا و خام سادان منو اخپل حکمت منو و سلام پی کره
منه سردار محمد صاحب دا شوبلان دیسته بلاوریدون که تا مخه که و اصادیب چا پوک پرگرام ده مهربانی وکی بله
سلام علیکم شهاب صاحب سلیم است شهاب خیر
من نه کور ودان مهربانی
شهاب صاحب زم ملونه تر زلال خو اعظم صاحب زوار سلامون اللهم ما نظر داری چې دا اور
شهاب بله او تاسو پلان کس
او نظر می داری چې چا اول لوارز امریکایانو طالبان په خپل مابین کې خبره سره وکړي طالبان خو انکار نه کوي چې موږ افغان حکومت سره نو افغان حکومت سره کدی ځکه دل اول باندې دې دل وای او دې افغان حکومت سره نه غریزه دې وای کوم څنګه امریکایان غوښمو کوي ورسره مو د افغانانو سره سیاسي افغانانو سره شنو ولې کوم حکومت سره شنه نو حکومت د لاو مشروع کوي ځکه نو نه نه چې څنګه ته وګورئ او څنګه خبره وکړه یا هم اول کې سره کوي دې ځا حکومت مشروع نه ګوري دا نه حکومت غړي دا د امریکا سره د حکومت سره غړي
بله بله من نه بله بله اوریدون که ته مخه کوو اثر په سپوک پروگرام دی مهرباني وکي
سلامونه لیکي هلي
من نه مهرباني مهرباني تاسو ټلیفون او بس تاسو ټلیفون نه اوریدل کیږي بخښنه غواړم او ټلیفون خطا خطا کیږي
یو شنونده دیگر میگیرم باز به میهمانان ما صد میتیم بله شنونده جی بفرمایید
مهرباني وکړه
السلام علیکم
و علیکم السلام
د آزادی رادیو وکړونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وایم
و علیکم
نور نو موږ د جنگ څخه ډیر سړي سوي یو طالبان تم وای چې دا الله پاک لري وګوري نور بالا جنگ پس کې په افغانستان کې او حکومت اشرف غنی تم وای چې دا الله ورې تو وګوره پر دې مظلوم ولس باندې نور بالا ورخ نیږي دا کندې وو دا دربدار وو دا مسکینانو ته وګوره نو زړه به په تور د څه باندې څه دا بالا د خپل ګټ د پاره در کوم وخت پر جنگيږي نور نو بالا چې امریکایان د افغانستان څخه ووځي بالا دې دې خپل ورونه دې سره یو پربل پرمخ دې سره مچ کې سره کشي دې نو دې ځنګ څخه خلاص کوخي او د طالبانو څخه هو زه غوښتنه کوم چې هغه خپل مراد واغه واغه دې اکثر سوتي خارجيان مده افغانستان وو ان شاء الله نو نو بالا خپل وانان دې خپل دې سره کشي نه هغه دې تیر
مانه نه بس پاندی هیل
تشکر صاحب بله یک شنوندی دیگه میگه وصل شده آقای یار بله بفرمایید
بله
سلام علیکم دوستامت کابل نه خبر کوم
مهربانی
زمان شخصی نظر نداره چې افغان حکومت کوشش وکړي چې ایران غټي ملت اقتصادي غټي خوندي کی نه د اقتصادي غټي کچر د ایران موږ سره شریک شي د پاکستان شولې د کراکاتی پروژه شوله د کاکاتازر شوله نو دې دلته د نورم زیات کوشش کوي چې طالبان دې ته راځي کې چې افغان حکومت کله اقتصاد له لحاظ زمونږ کوشش وکړي چې افغانستان ان شاء الله په ښه قدم کې روان دی چې هغه د اقتصاد له لحاظ کړه ټاپي کا سازر دغه سي نور لکه د چین دغه کوم سړک چې بدخشان په لار باندې ولې کدا چې داسې یو کار وشي چې موږ سره په ګټو کې شریک شي دا سوله نورم اسانه شي سوله چې زمونږ د ګټو نه لري کېږي هغوی د تاوان ویني لکه مثال او سورز د ورځ کوم دا غاز د دې طرف نه د غوی برق د کاسیه ته دا ورسیږي په افغانستان به یو پل شي د پل حساب ته پیسې باندې به ان شاء الله د دوی طالبان هم راځي چې ټول ډلې د ملکو دي ځکه چار صاحب خپل ډله د خپل ډلې په دلته په خدای امریکا په خاطر نه دي خپل نه په خاطر ونه دي څنګه مخکې دی چې د خپل نه په دې خندې شي خو هیڅ نه کوي د امریکا سره څه موږ نه تاسو نه
بله ما نه کور ودان نظر سپ ور به شو
بله به مهمانای محترم ما یکی از سوالا از جنرال گلزار بود که اونا به خیلی یک موقف سیاسی گرفتن و گفتن آقای غنی صادق نیست و دکتر سید عبدالله صادق است و از این قبیل از اون خاطر به محترم زهره یوسف که مشاور مطبوعات و راهات عامه بانوی اول هستن بر از اونا مراجعه میکنیم که اونا این موضوع رو تحلیل بکنن یا جواب راه بکنن. محترم یوسف چی میگین؟
خب ما با این صحبت شنونده عزیز موافق نیستم. رئیس جمهور اشرف غنی طرفدار صلح هستن. اگر شما بیاد داشته باشین در فوریه 2018 در پروسه کابل اینا اولین کسی بودن که پیشنهاد صلح برای طالبان دادن. باز بعد از او آتش بس سی روزه که در عید سعید فطر شد، لوی جرگی را که با وجود آوردن، همچنان جرگی زنهای افغانستان که نظر 15,000 زن در افغانستان گرفته شد که همه به یک صدا صلح خواستیم و مسئله آتش بس از امونجا بالا شد. منتها اینجا ما فراموش نکنیم که رئیس جمهور اشرف غنی یک مسئولیت در مقابل مردم افغانستان، در مقابل حفظ نظام و قانون اساسی افغانستان داره. البته دکتر صاحب عبدالله هم جزء امی حکومت وحدت ملی هستند، اما اینجا مسائل سیاسی بالا میشه که شما فراموش نکنین که ما تجربه های تلخ سالهای 1993 را نمیخوایم در افغانستان تکرار شود. در زمانی که دکتر صاحب نجیب سر قدرت بودند و مسئله حکومت تنظیم های جهادی مطرح بحث بود و مجاهدین در او وقت، یک بدنه از حکومت دکتر نجیب جدا شد و رفتن در سرای خوجه یا در جبل سراد در کجا با آقای مسعود نشستن، با اونا داخل کابل شدن و از امون بوجه بود که جنگ های تنظیمی و داخلی شروع شد. ما نمیخواییم که دوباره چنین یک تجربه تلخ را مردم افغانستان امتحان کنن. بناهن رئیس جمهور در اینجا پافشاری داره و مردم افغانستان هم امرای رئیس جمهور است. نه حکومت موقت میتونه مشکل افغانستان را فعلا حل کنه. ما ایوانات نیستیم که در لابراتوارها مردم افغانستان هر 10 سال بعد پرتن و یک سیستم سیاسی و نظامی را سر از اونها تطبیق کنن. بنابراین اگر طالبان خواسته های داره، مردم افغانستان و حکومت افغانستان هم خواسته های خود داره و بس سر از این میشه که سیاسیون. ما یک سوال پیش ما حلق است. سال 1996 دیگه گذشت. او وقتی بود که طالبان آمدن و ما برای طالبان در امو مقطع تاریخ یک کردیت میتیم که آمدن و جنگ های داخلی را به اصطلاح خلاص کردن. ولی حال ما در سال 2020 هستیم و این سیاسیون جز نظام فعلی افغانستان است. امروز در میدان جنگ عسکر افغان کشته میشه، پلیس افغان کشته میشه. بنان امطور که یک حکومت اعلان جنگ میکنه، اعلان سلام بایس بکنه و این سیاسیون چت در زیر چتر امی حکومت هستن، به شمول دکتر صاحب عبدالله. امنیت شانه، زندگی آرام شانه در امی مدت 18 سال جامعه بین المللی و اردوی افغانستان و پلیس افغانستان گرفته. بنان اینا باید از در زیر چتر حکومت به سر میز مذاکره بشینن. اگر هر کدام در هر گوشه یک بیرق بالا میکنه، معلوم دار نه ما به کدام نتیجه میرسیم و نه سال به افغانستان.
بله ممنونم. بله زلان صاحب، سردار محمد چه در پشتنه کوله چه تر طول مهم داده چه در سول خبری که در سیم هیوادو نوی، چه فکر کوی تاسو دی گام تا بکل افغانان رسی؟ مهربانی.
د پدې وروستیو کې تاسې به اوریدلی هم وي، بالخصوص د عمران خان او د ټرمپ په کتنه کې چې عمران خان د افغانستان د سولې په اړه څه څرګندونې وکړلې، یعنی په لومړی ځل د یو پاکستانی سیاستوال له خولې دا ټکی راووتل چې دوی د طالبانو او د افغان حکومت د مخامخ خبرو ملاتړ کوي. مخکې د حکومت دوی نه یادوه. همداسې په وروستیو کتنو کې چې د ایراني چارواکو سره شوی دی، د هغې نه وړاندې په استنبول کې چې کوم ناسته شوې وه او په هغې ځای کې د سیمې د هیوادونو چې افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې اړیکې لري څرګندونې مشرانو وکړلې. نه یوازې دا چې د سیمې په کچه، بلکې په نړیواله کچه یو بهرنی عمومي اجماع د افغان سولې په اړه باندې شته دی. ولې یو شمېر هیوادونه چې لا ډېره زیاته مرسته کولی شي د سولې د پروسې سره، د هغوی صادقانه همکاریو ته اړتیا لیدل کېږي. دا صحیح خبره ده فرصتونه دلته چې رامنځته کیږي پرتلونکو کې په افغانستان کې چې آرامي راشي د ترانزیت او د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې چې کوم ابتکارونه کېدلې شي نو وختونه کېدلې شي دا د سیمې د ټولو هیوادونو د اقتصادي او سیاسي او امنیتی حتی فرهنګي او ټولنیز غوړېدا ته زمینه برابروي. په دې اساس باندې په دغه پروسه کې نه یوازې دا چې دوی مرسته وکړي بلکې د دوی نقش او رول او همکاري نهایت مهمه ده.
بله مننه. اعظم صاحب، دوست محمد له کابله داس خبره کوله چې افغانستان کې خپل اقتصادي ګټې له ګاونډیانو سره خوندي کړي نو په افغانستان کې به سوله ټینګه شي. دغسې نظریاتو ته چې کله ګورو بیرته دا ښکاري چې د افغانستان د سولې بهیر لري دی. تاسو څه فکر کوئ؟
زه مخکې اقتصادي سوال ته راشم، لږ هغه د باناول د مشاورې په خبرو باندې غواړم چې لږ نظر ورکړم. او هغې د 1991 خبرې یادې کړلې. زه راځي چې رښتیا ویو، موږ افغانان یو، مسلمانان یو، او په رښتیا ویلو باندې موږ د حل لاره پیدا کولی. که موږ همیشه یو د بل په سترګو کې خاورې واچوو، دروغ ویو، دا موږ ته د مشکل حل نشي پیدا کولی. خدای ته وګورئ، راځئ چې په واقعیتونو باندې لاس سره ورکو او دا وطن دې مصیبت وساتو. زه تاسو ته په ډاډه زړه باندې ویلی شم چې هغه مخکینی ورور چې کومه د پکتیانه خبره وکړه، زمونږ دولت تر اوسه پورې، دولت نه درخیمه بلکې خپل رئیس جمهور درخیمه، اوسه پورې زما په عقیده، زما په فکر باندې صلح ته وفادار نه دی. کومه صلح چې هغه حقیقي صلح ده او درسته صلح ده؟ دې صلح غواړي موږ د خپل قدرت بقا خامخا غواړي، د خپل اقتدار خامخا غواړي. دا یو څرګند حقیقت دی. په دې کې څوک په کېږي او خوشحالي کې دا یو واقعیت دی چې باید تاریخ واقعیت دی، باید ویو. اوس نو که طالبان دا لویه مجموعه چې د افغانستان لویه برخه په لاس کې ده، هغه تر اوړي په نظام کې ځان سره یو ځای کې مشارکت ورسره جوړي او بیا به راځي په هغه کې به جمهوریت غني صاحب وي او بیا به طالب د هغه مامور وي، کاتب وي.
نه یعنی تاسو فکر کوئ چې وبخشئ، تاسو فکر کوئ چې واک باید طالب ته وسپارل شي؟
نه، په هیڅ صورت نه، په هیڅ صورت نه. زه د ډیرو شیانو گواه یم، ګوره زه د ډیرو شیانو گواه یم. خدای موجود دی، زه طالب نه یم، نه د طالب د فکر سره یم.
نه یعنی ستاسو نظر، مثلا ستاسو له خبرو، نه یعنی ستاسو له خبرو چې ما څه استنباط کړ، کنه تاسو دا وایسته چې جمهور رئیس اشرف غنی سوله نه غواړي، دا خو یو نظر کنه. بل نظر دا چې طالبانو د افغانستان ډېر سیمه په لاس کې ده، دا بل نظر. بل نظر مو دا دی چې طالبان سوله غواړي خو د افغانستان خوا یې نه غواړي، دا یې بل نظر. د حل لاره څه ده؟ یعنی څه باید وشي؟
اوس خبره په دې کې ده چې طالب چې ته د دې جنګي مشینري را اخلي او د دولت نسبي دیموکراسي له سیستم سره یو ځای کې، دې لپاره ډېر زیات ګزښت پکار دی، ډېره زیاته تېرېدنه پکار ده. او موږ تېرې تجربې لرو، خود لرو، هغه خور خبرې وکړلې، مګر دا دونه ویو نه وی نه ده، دا یوویشتمه پېړۍ ده. په دې کې دلته د جهان قوتونه پراته دي، افغانانو فکرونه فکري رشد کړی دی. دا شی نشي کېدلی چې موږ بیا هغې مرحلې ته ځو، دا یو بانده ده.
بله البته دا ستاسو خبره یو څه بېرته زیرو نقیز ده. تاسو وایئ چې د جهان قدرتونه پراته دي، خو د سولې په خبرو کې اول شرط دغه ده چې جهان قدرتونه له صحنې لرې کړو.
اوس نو ګوره، جهان قدرتونه په یو هنر باندې داسې لري کې چې موږ په خپلو کې سره جوړ شو، د هغوی د موجودیت دغه له منځه ویسي، د هغوی بودن په افغانستان کې خارجیان څوک خوښوي؟
بله،
خارجي قوتونه له چا خوښ دي په خپله خاوره باندې؟ هر افغان غواړي چې مستقل وي، خپل هیواد وي، خپل خاوره وي، خپل
خیر. البته دا هم بیا اعظم صاحب دا هم موږ بحث ته سي. اوس پخوانی زمانه نه ده چې فرضاً د اشغال خبره څوک مطرح کړي. کله چې اوس بهرني قوتونه په افغانستان کې وي، دا د 19مې پیړۍ استعمار نه دی، کنه چې 19مې پیړۍ استعمار کې به د خارجي سیاست هم د خارجي قواو په لاس کې وو او داخلي سیاست به هم د هغوی په لاس کې وو. اواز ما سوال پاتې شو چې ځینې کسان وایي چې د سولې خبرې لري دي، خو بیرته به آغلی یوسف ته ورشو چې هغوی ستاسو په ځواب کې څه وایي. محترمه یوسف،
ما یک موضوع بله میخواستم اینجا بگویم که ما یقینا آرزو داریم که همه مردم افغانستان صلح داره میخواه، اما صلح از خود یک پروسه است. اتو نمیشه که تمام خواسته هایی را که طالبان میخواه ما بپذیریم و تمام خواسته هایی را که ما داریم طالبان بپذیرن. از طرف دیگه مهمانستان گفتن که قسمت زیادی ولایات یا جایا به دست طالبان نی، تا با آل یک ولایت کلان یا یک ولایت افغانستان به دست طالبان نفتیده. یقینا ولسوالی ها، بعضی ولسوالی ها به زیر دست طالبان است و در اونجا هم مردم شدیداً ناراضی هستند، برزی که اونا هنوز هم متاسفانه با امو سیستم دسپلین و دیکتاتوری دینی و مذهبی که در سال 1996 آمده بودن با امو سیستم هستند. طالبا اساساً میخواین که فاتح داخل افغانستان شود، این یک واقعیت است و اینجا هم یک حکومت است، یک نظام است. اونا همیشه به ما میگن که نظام افغانستان یک نظام غیر مشروع، اما من میخواهم از اونا پرسان کنم، زمانی که اونا آمدن در سال 96 قدرت گرفتن، اونا مشروعیت خود است که گرفتن، اونا به میلی تفنگ آمدن قدرت گرفتن، یعنی از مردم افغانستان مشروعیت خود نگرفتن. اینجا ما 18 سال اونا گفتن دموکراسی نسبی، نه، ما یک دموکراسی و یک نظام مردم سالار ما در اینجا تجربه میکنیم. بله ما کوتاهی داریم، بله ما کاستیای خود داریم، بله ما مشکلات خود داریم، ما اینو به تمام مانا میفهمیم و امروز جای تاسف هم هست که انتخابات افغانستان هم دچار مشکلات شده و ایران احساس میکنم که یک نوع توطئه در کار است تا که مذاکرات سلام رای طالبا پیش بره، باز بعد از او امین نتایج انتخابات هم به می ترتیب بنا تال میتن. از او خاطر بحثای آسان نیست. جنگ 40 سال در مملکت دوام کرده. امی که طالبا چراغ سبز نشان دادن که مذاکره میخواین کنن، ما از یام خوش هستیم، بسیار تشکر میکنیم. امی که حکومت افغانستان هم یک شرط خود مانده که آتش بس کنیم تا در فضای آتش بس بتانیم با هم صحبت کنیم، یک بار در روی میز مذاکره هر دو طرف بشینن، باز بعد از او یقینا بسیار سوالا بالا میشه. مثلا پیش خود من، من حیث یک زن افغان، همیشه سوال است که آیا طالبات در کدام فرمت داخل سیستم و نظام میشن؟ اونا هم یک خواسته های خود داره. آیا در این میز مذاکره که قیمت بسیار کلان میپردازه و من عرض میزنم که زنای افغانستان یک قیمت میپردازن؟ اینا بحثایی است که باید ما ایره بیاموزیم تا چطور ما تکنیکی سر میز مذاکره صحبت کنیم. دفعتن نمیشه که خوب سبا جنگ خلاص میشه، مرحله اول باید سپری شوه که امرای امریکایی هست، قوای خارجی از افغانستان برای ما چندان عاشق چشم و ابروی امریکایی و اروپایی نیستیم، ولی فراموش نکنیم که ما تا زمانی که استقلال اقتصادی نداشته باشیم، استقلال سیاسی نداریم، ما هنوز هم به کمک جهان و امریکا ضرورت داریم. امروز 60,000 طالبی که داخل سیستم میشه، اونا را پول شکی میده. این مسائل هم باید طالب آمده نظر بگیرن و طالب هم خود از فشارهای پاکستان و ایران و روسیه نا خلاص کنه. اینا بسیار بحثای مهمی است که باید صورت بگیره.
بله زلان صاحب، خب بیاییم سر مدیریت یک کمه که باز صحبت بکنیم. به ما خب به ژورنالیست ها زیادتر تر اظهار نظر نمی کنیم که تأثیر سو نشه، از او خاطر کوشش میکنیم بی‌طرفانه به اساس دلایل صحبت بکنیم. حال 40 سال است که زده کنده میریم، از سل گپ میزنیم، در مکه مکرمه هم یکان چیزا را امضا کردن بعض دوستا، او هم فراموش شد و یعنی بسیاری از فرمول ها و فرمات ها از امتحان تیر شد. منتها حالا در این روزا ما شاهد چندین فرمول نو هستیم که وار اگر امتحان بکنین زلان صاحب چطور میشه؟ به طور مثال در مسئله لیبیا در برلین یک کنفرانس شد، در او کسایی که از نزدیک دور کتشان ارتباط هم داشتن، ممالکشان نمایندهشان اونجا آمدن ششتن، او دو نفر که کتی یکی دیگه نمیخواستن ببینن در یک اتاق دیگه ششتن، حتی در اکسا مکسا ظاهر نشدن. با این نفرها مثلا آلمان و فرانسه و مچم ایتالیا و ترکیه و چند مملکت دیگه و در بین خود مذاکره کرده رفتن و برازی ها گفته رفتن و از این قبل. این ادقل اگر سر یک چوکی میز مذاکره در یک اتاق مگر نباشن، ادقل امین ممالکی که چی مستقیم و چی غیر مستقیم در مسئله صلح در افغانستان تأثیر دارن. به طور مثال پاکستان یکی از ممالک بسیار مهم است. اینا ایران از همسایه‌های خرد ریزی ما ترکمنستان و ازبکستان، از اونا یگان تاش، از چین یگان تاش. اگر این فرمات ابتکار عمل وزارت شما در دست بگیره و اینا موازی به این مسئله قطر یک چیز دیگر اگر شروع بکنن که شاید دستتان بالاتر و خوبتر شود، چی میگن این موضوع را زلان چه؟
تاسو په تازه خبر اوریدلې چې د افغانستان دولت رهبری حتی په ترکیه کې په دې اړه باندې اعلان وکړ چې د هغه هیوادونو چې په افغانستان کې ځانګړي استازي لري او هغه هیوادونو چې استازي نه لري د هغوی د امنیت شورا سلاکاران د دوی نه یو ډله جوړیږي تر څو دغه ټوله پروسه چې دا هم له نږدې وڅاري او هم په بیلابیلو برخو کې د ضرورت په وخت همکاري ورسره وکړي. دا ډیره مهمه خبره ده او لخم مرغه تر پوخا وسه د افغانستان د سولې په اړه باندې نظرونه ډیر بدل شوي دي او په ډیرو برخو کې د هیوادونو چې دي هغه مرسته ټټر وهي. ولی یو شمیر ستونزې به وي خو د پروسی د مدیریت لپاره
بله امین چې زلان صاحب یا کمه که چی کنیم صاحب وقت کم شده میره اتی یه گپ است که مثلا در جنگ اگر یک نفر که تفنگ میزنه دیگه طرف که تفنگ میزنه او راکت او هم راکت منطقه آله در قطر او جهو زده کنده رئیستن امریکا و طالبان مگم این طرف ما در ایجا نه کانفرانس و نه دیگه یکان ایسونیسون میرن و میاین آله موازی با او مثل از اینکه او اگر قطر راکت بزنه شما هم قطر راکت باید بزنین او که در قطر مجلس میکنه شما هم یک چیز اکتیف تر از او فعال تر از او در یک جای دیگه مثلا بگیم در پاریس شروع میکردین یا در ژنو شروع میکردین مثلا سوال های اطفال واری شد خب من منتها این هم یک چیز عقل من قد داد که پرسان کنم چی میگین زلان سید؟
په دې برخه کې هڅې روانې دي. دغه تیر ورځ د ولسمشر څرګندونې هلته د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو سره لیدنې کتنې د همدغې د سولې د افغانستان د مسلې په اړه
یا عمومي ډیپلوماسي یک چیز است که دعوت میشن د اونجا یک چیز میگن نه ما میگیم که مثل قطر تعدل شوها قرار بده در برلین یا یک جای دیگه هم تر یک کار بکنین که شما هم خود دوست دارین اگر او امریکایی دارن و دیگه دوست دارن و قطر دارن شما هم دیگه کسا دارین خونه نمیشه که در یک جای دیگه اکتیفتر یک صحبت شروع کنین
چون د افغانستان دولت د سولې او د سولې موضوع ته د پوره تعهد په درلودلو سره نه غواړي د سولې مسله یو سیاست په دې باندې وکړي چې دا مثلا طالبان الته څه کوي دوی راپورته شي یو بل کار وکړي ځکه که چیرې حالت دغه سوي نو هغه تعهد دغه ژمنتیا ته حتما صدمه رسیږي دغه پروسه نوره هم پیچلی کیږي. د ښه نیت په اساس باندې د افغانستان د دولت رهبرۍ تل طالبانو ته ویلي چې د سولې د خبرې دروازې خلاصې دي که دوی خبرو اترو ته چمتو کیږي. دغه څو معیارونه دي ارزښتونه ټاکل شوي دي د خبرو اترو لپاره هغه باید په پام کې ونیول شي. بل خبره مهمه دا ده چې که اوس هم طالبان او ښاغلی خلیلزاد خبرې اترې کوي دا کومه داسې پروسه نه ده چې د افغان دولت په خلاف روانه ده بلکې امریکا
یا خو ارزوهای خوب است زلان سبیار هیچ کس ثبوت کرده نمیتونه ورزی که ماهیت مذاکرات طالب شان نشده هیچ کس هیچ چیزم نمیگه حتی دفتر خلیزاد صاحب هم بسیاری مسائل نمیگن به ما حتی ما در تماس هستیم نمیگن از او خاطر او این گارانتی کرده نمیتونه منتها حالا ورزی که محترم زهره یوسف هم در این قسمت هستن و باز در قسمت دوم نیز زلان صاحب هم به محترم زهره یوسف هم یک شانس بتیم که اونام سخنان خود جنبندی بکنن ورزی که اگر مسئله دیپلماسی و مجلس بازی باشه باید دولت افغانستان از قطر که زیادتر یک مجلس باید موازی شروع میکرد سید چرا نکردن؟ چی میگن محترم زهره یوسف؟
خب فعلا دولت افغانستان یک مجلس موازی را شروع نمی کنه به خاطر که هنوز قضیه امریکایی‌ها و طالبان مطرح بحث است و یک موضوع را می‌خوایم برتان بگویم با تمام احترامی که برای دکتر زرمه خلیلزاد دارم که یقینا اونا افغان تبار هستند اما یک امریکایی هستند و همیشه گفته که منافع امریکا برشان اول مطرح است و متاسفانه گاهی آقای خلیلزاد اجنده‌های پنهانی هم می‌داشته باشه چنانچه در دهه 90 وقتی که امرای طالبا بسیار در دالانای وسلا واشنگتن و اینا رفت آمد میکرد او وقت اجندایش مسئله یونیکال بود و ایره کل ما میفهمیم و اگر 11 سپتامبر نمیشد طالبا به رسمیت شناخته میشد.
محترمه ازاره یسف چون خلیلزاد صاحب تشریف ندارن از این خاطر جواب داده نمیتونن بیاین از این صرف نظر بکنیم
بله بله
از این خاطر برعزم
اما سر از این که میاین که چرا ما
بله ما بازی یک چیز جور کردن
چرا ما یک دیپلماسی بسیار فعال بازی چرا یک دیپلماسی فعال بازی نمیکنه؟ بله من این انتقاد دارم شخصا که دیپلماسی افغانستان باید فوق العاده در این وقت اساس بسیار فعال شوه، خصوصا وزارت صلح که تشکیل شده باید تشکیلات خود فورا تیار کنه و سر از این مسئله کنفرانس های مطبوعاتی بده تا هم مردم آگاه شوه که وزارت صلح چی میکنه و هم یک دیپلماسی بسیار فعال صورت بگیره که تا مذاکرات دوحه دیپلماسی افغانستان تحت شعاع قرار نده.
مننه آقای یوسف. ځلان سپتا څو سوای سي دو محترمه زهره یوسف خو وای چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت باید د هڅې وکړي.
بلې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هڅې کوي، تاسې هر ورځ شاهدان یاست د دې لپاره چې هم په داخل کې د نظر یووالی او د خلکو غوښتنې او سپارښتنې د ځان سره ولري، د خلکو سره ناستې لري، د سیاسي رهبرانو سره، د مدني ټولنو سره، د میرمنو سره، د دینی عالمانو سره وخت په وخت باندې ناستې کوي، هم د سیمې او د نړۍ د دوستو هیوادونو د استازو سره وخت په وخت په دې باندې خبرې اترې کوي. او یعنی داس نه ده چې مونږ د سولې خبره یوازې دې ته پریخي چې ښاغلی خلیلزاد او طالبان څه کوي، بلکې هغه مسایل چې د افغانستان اړوند دي او باید په هغې باندې مذاکرات وشي، هغه د افغانانو حق دی او صلاحیت لري چې د هغې په اړه باندې دوی وغږیږي. نو په دې اساس باندې ما مخکې م ویلې مونږ دم ګړۍ چون ارزو د خلکو دا ده چې سوله راشي، نو ښه خبره دا ده چې د مقابلې داسې ډیپلوماسۍ نه نظر سے څنګه یاد کړ چې طالبان نو او خلیلزاد نو یو پروسه شروع کړ.